द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده او نن به خبری خبرونه کې زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
تاسو قربانه یو یو شمیر خبرونه او رپورټونه به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو، خو مهم سدي لاول غې ته وکشي.
پاکستانی چارواکي وایي شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره انخطو کې وو عسكر وجل شوي دي او په جوابي عملیاتو کې یو شمیر یاغیان هم وجل دي. د دې ترڅنګ د افغانستان سره د پاکستان په ځای د ایران او د هندوستان تجارت ولې په زیاتېدو دی، په دې به موږ تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. او په یونان کې د ملک د دیوالیه کېدو نه بچ کېدو لپاره د سختو شرطونو په بدل کې دغه هیواد ته د قرضو ورکولو په سر ریفرنډم هم روان دی چې خلک په کرایه ورکوي چې په او یا نه کې خپل جواب ورکړي.
دا او د دې نه علاوه به د پاکستان په حواله سره، د خیبر پختونخوا په حواله سره او د نړۍ په حواله سره په نورو موضوعاتو هم رپورټونه په نننۍ خبرونه کې شاملې. موږ سره اوسې لاول وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
پاکستانی پوځي چارواکي وایي نن طالب وسلوالو سره په یو انخته کې سلور عسكر او لک تر لگا دولس وسلبال بجل شوي دي. دا پیښه د افغانستان سرحدي پولیس را نږدې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې رامنځته شوې ده، چېرته چې د یاغیانو پر ضد په غټه کچه باندې پوځي عملیات روان دي. د پوځ بیان ادارې ویلي دي وسلبالو سره په انخته کې دوی خپل درې مړي هم په هغه ځای باندې پریښود دي. تر دې وړاندې د رغزۍ په کلي کې د نیم پوځي قواو په یو قافله باندې بمی برید کې لږ تر لږه درې عسكر وجل شوي او شپږ نور جوبل شوي. د پاکستان پوځ وایي شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه شروع شوي عملیاتو کې تر اوسه لږ تر لږه 3000 یاغیان وجل دي او پکې 350 حکومتي عسکرو هم ژوند د لاسه ورکړی دی.
د بلوچستان سرخار کوټه کې بمی چاودنې یو تن وجله او یو شمیر نورې زخمیان کړي دي. د ډیبر ریډیو د خبریال تر مخه چاودنه د کوټې په باچا خان چوک کې شوې او یره ده د مړو او د جوبلو شمیر زیاتې دي هم شي. چاودنه په هغه وخت وشوه کله چې خلک د روژه ماتي وړاندې سود سودا له راوتلي وو.
د پاکستان د داخله چارو وزارت د سپریم کورټ هغه خبر رد کړی دی چې په کې ویل شوی د ترهګرۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان یا ملي عملی پلان باندې جدي عمل نه کیږي. سپریم کورټ ویلی چې مرکزی او ایالتي حکومتونو د ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه نه دي اخستي او نېشنل اکشن پلان یې د ولس راغټه ټوقه بللې وه.
او د بلوچستان کور کمانډر لیفټیننټ جنرال ناصر جنجوا ویلی د بلوچستان ځینې خلک د ملک په هر په ډالر او پاونډونو کې لوبي کوي او د ازادۍ په نوم معصومه ځوانانې د په بلوچستان کې په جګړو کې اخته کړې دي. د بلوچستان په بوکټي سټیډیم کې د لوبو اختتامي دستوري ته وینا کې ښاغلي جنجوا د بلوچستان ځوانانو ته وویل چې خپل دښمنان وپیژني، د زیاته کړه چې څنګه هغه خلک د دوی لیډران کېدای شي چې سو خپل د وطن نه بهر ناست دي.
د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف په ختیځ شام کې نن او پرون هوایی بمباری کې لږ تر لږه 30 د اسلامي ریاست وسلبال وجل دي او یو شمیر نور یې ژوبل کړي دي. نن په یو بیان کې ائتلاف ویلي دي چې دوی په بمباری کې د اسلامي ریاست د وسلبالو تر استعمال لاندې ودانۍ او لارې په هدف کړي دي چې په رخا کې دننه او شاوخوا دي. د ائتلاف ویان لیفټیننټ کرنل تامس ویلي دي د بمباری هدف په شام او عراق کې د وسلبالو د حرکت ملا ماتول وو.
او د سیمینا یو بل خبر چې د پاکستان رینجر عسکرو په کراچۍ کې د 15 مشکوک وسلوالو د نیولو دا وکړې ده. رینجر د کراچۍ ښار مختلفو برخو نه په بیلابیلو جرمونو کې ککړ دغه کسان نیولې دي. په نیولې شوو کې د ځینې تعلق د یوې سیاسي پارټۍ سره هم دی. د مشکوک کسانو د نیولو د پاره چاپې د ښار په ګلشن اقبال، ګلشن جوهر او رنګی ټاون، لانډي، کراچۍ لیاري، شاه فیصل کالونی، الفلا او جوهر آباد سیمو کې وهلې شوې وو. او اخوا هم د کراچۍ په ښار کې د سخت گرمی په وجه د 1300 کسانو د مړکېدو وروسته د ملک په نورو برخو کې هم گرمی ډیره زیاته شوې ده. نن د خیبر پختونخوا په اکثره برخو کې د گرمی په وجه ناروغان هسپتالونو ته وړل شوي وو. د پیښور د لوی هسپتالونو چارواکي وایي چې د هر قسمه حالاتو لپاره تیاری کړی دی.
د نایجیریا صدر محمد بوهاری په مسلمانانه ټولنه باندې غږ کړی دی چې د تندربا اسلامي ډلې بوکو حرام له خوا د تشدد نه ډک فعالیتونو غندنه وکړي. نوموړي دا غږ له هغه وروسته کړی دی چې د روژې په میاشت کې د هیواد په بورنو ریاست کې خونړۍ ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. د پاکستان فوزي چارواکي وایي چې د افغانستان سرحدی پولیس رانیز دی په قبایلی سیمه شمالی بدرستان کې د وسلوالو سره په یو انخته کې سلور عسکر او لږ تر لږه دولس وسلوال وجل شوي دي. د غلطه پوز د ترهګرو پر ضد په غټه کجا باندې پوځي عملیات کوي. اخواته د رغزی په کلي کې د نیم پوځي قواو په یو قافله باندې بمی برید کې درې عسکر وجل شوي دي او شپږ نور ژوبل شوي دي. نور حال په تسیمې زمونږ خبریال عدنان بټنی راکوي.
د پوز ویانده اداره ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه د غنشتن نن غرمه د شمالي وزیرستان په تخیل سیمه کې را منځته سوي چې په نتیجه کې د ولس وسله فال او څلور پوزي سرتيري وژل سوي دي. زیاته وی دي چې پر مهال د دریو وسله والو مړي لاس تړول شوی او په نتیجه کې پنځه پوزي سرتيري ټپيان شوی هم دي. ایس پی آر تر مخه د غنشته د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 15-40 کیلومتر لرې سویل ویدیز او افغان پولیس سره په سیرمه د تخیل تحصیل په غازی سیمه کې رامنځته شوې ده. له سیمې څخه تر لاسه شوې راپورونو تر مخه انشاده تر 4 ساعته پورې دوام لرلو چې پکښې د دواړو خواوونه درنې او سپکې وسلې کارول کېدې او د انشادو په نتیجه کښې ټپي شوي عسکرې په فوري توګه پوځي روغتون ته انتقال کړي. د پېښې ذمواري د وسله والو یوې ناپېژندلې ډلې مجلسي عسکري ویان عبدالله وزیرستاني په غاړه اخیستې. عبدالله وزیرستاني میډیا ته ویلي چې دوه مین چاودنو په نتیجه کښې د پوځي سرتیرو دوه ګاډي په بشپړه توګه الوزولي او په زیاته شمېره پوځ ته د مړینې نقصان اړولی خو دوی هغه نقصان نه څرګنده کوي. د عبدالله وزیرستاني په خبره په ډتخیل او شوال سیمو کښې د دوی پوره واک ته او پوځي دعوې ردې کړې. په شمالي وزیرستان کښې د پوځي سرتیرو او وسله والو تر منځ د غنښتې په داسې حال رامنځته شوي چې د تیر شوي کال جون میاشتې 15 نېټې راسې پوځي سرتیري وسله والو په ضد په خلاص مټ په عملیاتو ترسره کېدو اخته دي او د عملیاتو پر مهال یې ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دافع کړې. ویلې شمالي وزیرستان مرکز په شمول میرالي بویه او دیګان سیمو کښې حکومتي واک په ځای کړی او په د تخیل سیمه کښې وسله والو په ضد مخ په وړاندې روان دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو نه د لس لکه ځایي خلک بې کوره کړي دي چې دا وخت خپلو خپلوانو کرایه په کورونو او کیمپونو کښې کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. خو د اف ډي ایم ای چارواکي وایي چې د بې کوره کېدو وروسته د کډوالو بېرته خپلو کورونو د ستنې کېدو پروسه یې پیل کړې او د سپین وام تحصیل وروسته د میرالي سب ډیویژن ایده قبیلې نږدې 1500 کورنۍ خپلو کورونو ته ستانه کړي دي. اخواته چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کښې هم وسله والو او پوځي سرتیرو تر منځه ایوان شته شوې ده چې په نتیجه کښې دوه پوځي سرتیري وژل سوي او په ځواب کښې اته وسله والو د مړینې دعوه هم کړې. چارواکي وایي دغه پېښه د جنوبي وزیرستان له دې سب ډیویژن او شوال تحصیل ته نږدې پیرغل غر سیمه کښې بېګا د شپې هغه وخت رامخته رامنځته شوې کله چې پوځي سرتیرو په یوې قافلې ګاډو وسله والو طالبانو بریدونه پیل کړو. د دې برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو غورځنګ مسؤول طالبانو خان سید رخصجنا ډلې ویان اعظم طارق په غاړه اخیستې او ویلي 15 پوځي سرتیرو ته د مړینې نقصان اړولی خو سیمې ته میډیا رسد نه کېدو له امله د دواړو خواوو نه شوو دعوو له ازادو سرچینو چې سپینوی ممکن نه وي. یړ دوي جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چېرته کښې په کال 2009 کښې وسله والو په ضد په خلاص مټ پوځي عملیات ترسره شوي دي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کښې دغه دنشو ترسره کېدو راپورټونه په داسې حال مخې ته راغلي چې درې ورځې وړاندې د پوځ سر لشکر جنرال راحیل شریف د سیمو دوره کړې وه او د پوځ ویان میجر جنرال ډی جی آی ایس پی آر عاصم سلیم باجو په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي وو د دورې پر مهال میشته پوځي سرتیرو په سر لشکر ته د روانو عملیاتو د ګټو حال احوال تیر کړی او ویلي چې د شوال تحصیل غرونه د وسلوالو څخه پاک کړي او اوس ځمکني عملیاتو ترسره کېدو اراده هلته لري. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې یو بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو کس مړ او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. دغه چاودنه په باچا خان چوک کې هغه وخت شوې ده چې کله خلک د روژه ماتي نه لږ ساعت مخکې د سود سودا لپاره بازار ته راوتي وو. تفصیل په حمید سمسور راکوي.
چارواکي وایي چې لومړۍ پیښه د کوټ ښار پر باچا خان چوک باندې رامنځته شوله. د کوټ ښار د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چیما د چاودنې پر ځای باندې و خبري اعلانو ته وویل چې د روژه مات لږ سات لمخه دغه چاودنه د بلدیې پلازې او مخته په یو ولاړ موټر سایکل کې د ریموټ کنټرول په ذریعه باندې ترسره شوله. عبدالرزاق چیما وویل چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره موږ له وړاندې لا ګامونه اخیستي وو، خو اوس به نور هم دغه ګړندي کو. د ده په خبره کچیرې دلته په ښار کې سی سی ټی کیمرې لګېدلې وای نو بیا به اومشته په ښه توګه باندې درک را کولای چې دا څنګه وسوله. ډی آی جی وویل چې ورانکارانو د ولسي خلکو د هدف کولو تکل کړی دی. د ده په خبره باندې چې موږ پلټنې پیل کړي دي، شهادتونه راټولوو. د پولیسو مشر وویل چې په دغه چاودنه کې یو کس وژل شوی دی، نونس بیا ټپیان دي. په ټپیانو کې درې ښځې او یو ماشوم هم شامل دی. ټپیان شوي کسان یې د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړل.
دمکه هوګي هم ګر گیا سم کو یې معلوم نه هوګیا پتا نه کیا کیدر سے هوګیا.
ډاکټرانو وویل چې د درو کسانو وزن سم ده. باچا خان چوک د کوټ ښار مهم تجارتي مرکز دی. په روزه کې بیا دالته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وي. هلته بیا په تربت کې پولیس وایي چې د پسنیو ښار ته نږدې ناڅرګند وسلوالو د ودانۍ پر شرکت باندې پر کمپنۍ باندې برید وکړي چې په ترس کې درې مزدور کار کسان ووژل سو. پولیس وویل چې وژل شوي کسان د بلې صوبې دي، دوی دلته د مزدورۍ لپاره راغلي وو. دا پیښې پر داسې مهال رامنځته کېږي چې د بلوچستان د فوج عالي رتبه مشر کمانډر صدرن کمانډ ناصر خان جنجوا د لوبې د میلې و آخري دستوري ته د وینا پر مهال باندې وویل چې جلاوطنه مشران اوس په ډالرو او په فونډونو باندې بازی کوي، معصومه خلک د ازادۍ په نامه باندې جنګوي. د فوج مشر پر ځوانانو باندې غږ وکړي چې د دغه ډول عیاشه او په ځینی توګه باندې شاته پاته غلیم دي وپیژني. د کوټې د بوکټي کرکټ په میدان کې د لوبو د میلې و دستوري ته د وینا پر مهال باندې لپټیننت جنرال ناصر خان جنجوا وویل چې اوس په بلوچستان کې احساس مېرومي پای ته رسېدلې ده، موږ د ترقۍ پر لار باندې روان یو. د خدای شکر دی چې ګڼ شمیر په غونډه کې د دې خبرې ثبوت چې د بلوچستان ولسی خلک په ځانګړې توګه د بلوچستان غیرتمند ځوانان سوله او ورورولۍ ته وده ورکوي، کرکه او تراګري یې غورځولې ده. د پوج مشر دا بیان پر داسې مهال ورکوي چې په صوبه کې امنیتي وضع خرابه ده، دلته هدفي وژنې هم پیل شوي دي. و بل لور ته بیا د خوزدار د زیری په سیمه کې دوه خراب شوي مړي ترلاسه سو. لیویز وویل چې دا دواړه مړي درې میاشتې زاړه دي. لیویز وایي چې یوازې د دوی د هډونو ډانچې موجوده دي چې د دوی له جیبو څخه شناختي کارډونه هم ترلاسه شوي دي چې پیژندګلوي یې سوې ده. دوی ځایي خلک دي. د وژل شوو کسانو علت معلوم نه دی، خو البته د دوی کورنۍ ویلي دي چې د اپریل له میاشتې څخه دوی بې درکه شوي وو. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان داخله وزارت د سپریم کورټ هغه خبر رد کړی دی چې پکې ویل شوي د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی ملي تګلاره باندې جدي عمل نه کیږي. د داخله چارو د وزارت ویان په یو بیان کې ویلي دي دوی د عدالت د فیصلې احترام کوي، خو د دغه خبرې سره اتفاق نه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد ملي پلان باندې څه عمل نه کیږي. نور حال پہ د اسلام آباد نه زمنګ خبريال اورنګزیب خان راکبي.
پاکستان کې غیر دولتي ادارو سره تړلې یو مقدمه اورنې په وخت د ستر محکمې د ریکسیز بنچ نېشنل الیکشن پلان باندې سخت تنقید کړی وو او ویلي وو چې د تګلارې په حق له وزیران بیانونه ورکوي او مطبوعات د خبرونو نه ډک دي، خو چې کله عدالت سر ریکارډ غواړي نو بیا سرکاري افسرانو او وزیرانو سره ځواب نه وي. داخله وزارت لخوا د ریمارکس نه پس یو بیان جاری شوی دی په کوم کې دا تاثر رد کړی شوی دی چې ګینې ترخګری پر ضد د قومي تګلارې باندې څه عمل نه دی شوی. بیان وایي چې ضربیاعظم نومي پوځي عملیاتو کې تر اوسه 20,000 ترخګر وژل شوی دي او 2,500 گرفتار شوی دي. دغه شان د کلدم تنظیمونو 1,026 تنانو خلاف مقدمه جوړه شوې دي. بیان دا هم وایي چې قومي تګلارې نه پس یوازې کراچۍ ښار کې 45,000 نه زیات سرچ آپریشن کې 45,040 تنان نیول شوی دي. دغه شان نفرت خورمونکي کتابونو او تقریرونو باندې 1,091 مقدمه درج شوی دي او 1,099 تنان گرفتاره شوی دي. بیان دا هم وایي چې قومي اکشن پلان نه پس مرکزي بینک په مرسته د 2 اربو روپو غیر قانوني ترسیر ودرول شوی دي. دې بیان کې د ترخګرو وژلو تصدیق آزاد ذرای نه کوي. په خبر کې آرمی پبلک سکول باندې برید نه پس د ترخګرې پر ضد قومي تګلاره جوړ کړی شوی وه. وستر محکمې نه صرف په دې سخت تنقید کړی دی بلکې د دې په نتیجه 21 آئینی بدلون تر مخه پوځي عدالتونو په حق له یې خپله فیصله هم محفوظه کړې ده. سړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي چې ضروری نه ده چې عدالتونو لخوا فشار نه پس حکومت کار پیل کړي او بیا چې مقدمه ختم شي نو بیا کار ودروي، څنګه چې د قومي تګلارې په حق له اوس د عدالت فشار نه پس حکومت شمیرې ورکړي دي.
عدلیه کا کردار جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے انتظامیہ اور پولیس کا کردار ہے، کیونکہ جب آپ انتظامیہ جب ایک واضح پولیٹیکل ڈیسیجن لے لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور بالکل جو ہے غیر مبہم آرڈر دے ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو، بیوروکریسی کو کہ یہ کرنا ہے اور درمیان میں آرڈرز وڈرا نہیں ہوں.
حسن عسکری وائی چ عدالت نہ وڑان دے انتظامیہ دا کچر انتظامیہ دا یو کار صحیح حکم ورکړي نو بیا پکې د عدالت مداخلت ضرورت نه وي، خو شرط پکې دا دی چې دا حکم د هر چا لپاره یو شان وي. پاکستان کې په عدالتونو دا تنقید هم کیږي چې دوی اکثر لا ترخګر آزاد کړي دي، خو تجزیه کوونکي وایي چې پاکستان کې د تفتیش طریقه بالکل ټیک نه ده، ځکه پولیس یا نور ادارې عدالت ته مکمل ثبوتونه نه ورکوي او عدالت په دې یوازې چاته سزا نشي ورکولی چې بغیر ثبوت نه ورته وویل شي چې دا تن ترخګر دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ځای خلک ته هم سره ډېر څه وی، لیکن تین چې دا پراپرټي ولا کاروبار یون دي دغه میز دې پورا ډېر کرچ دې کړی دي.
کینټینا یو دوا درې کینټینا دې دابا نه چیرته رسېږي فلای مخروب کې کینټونا یو دوا درې دې ډېر کینټونا سی لا ویلا سل کینټونا سی یو خلک ته شي خاطا یو سامان باندې تمیلاوي دي
تیرا سن نه ورته ملاوي دي بیا اے پولیس سے فوج طرف نہ پہ بند لے ٹی چارج کی دی وہ کہ اس خال کے ویلے میں سارا دم رزلم کی دی جما اور چ کوم دے کہ لے تقریبا 5 دن پی کی مسلسل دری میں بس سورج تے بغا سے تیرا سی بیا راش لگا لگا وچ خلق دیر بھی رش زیاد وی
سنی
پوښتنه دا ده چې نیوز خلک سره د دمره ظلم نه شي او خپل حق ته ورکو لیکن میں نس په نوم بهر ملک نه کوم پیسې رو درمیا د خپل نس خال کې تورا سایو په نس باندې پنجاب سین جال جار اربان کړی دی مشته د شتګردې نوم رو کړه شوارا چې وزیرستان خلک د شتګردا جان جان دادې دا
د نن تقریبا اته دیرش کال مخکې په نننۍ ورځ یعنی په 15 جولای په 1900 کې د پاکستان د هغه وخت فوزي مشر جنرل ضیاء الحق د ملک د منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړی وو او په حکومت باندې په خپل قبضه کړی وو یعنی فوزي کودتا یې کړی وو او په ملک کې بیا یو قسم لا د سخت دریزه یا د تنگ نظره اسلام خورولو یو مهم شروع کړی وو. نن څېړنکاران وایي چې دا هغه وخت کم مهم ضیاء الحق په دور کې شروع شوی وو په ملک کې د سخت دریزه د تنگ نظره اسلام خورولو، نو د هغې ثمرات نن هم په ټولنه کې لیدلی کیږي او نن چې کومه تندروي ده دا هم د هغې یوه وجه ده. تفصیل اورو د احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
دا فوزی عامر جنرال ضیاء الحق نه وړاندې او وروستو چې د ځنې نور فوزی جنرالانو لخوا هم د جمهوري حکومتونو نسکورولو اوږد تاریخ پروت دی، خو د 15 جولای 1900 دغه ورځ چې د هغې وخت فوزی جنرال ضیاء الحق د ذوالفقار علي بټو حکومت په ځای د خپل امریت اعلان وکړلو، دغه ورځ د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو توره ورځ ګڼل کیږي. د سیاسی تاریخ کارپوهان وای جنرال ضیاء الحق نه یوازې د جمهوری نظام په ځای امریت راوستو، بلکې هغه یو داسې ډیکټیټر په هیڅ نړۍ ته ځان وښودلو چې د پاکستان د ننۍ د خپلې خوښي د اسلام تشریع هم وکړله او هم د دغه ځانګړي تشریع په نتیجه کې کرکه، نفرت، کار، فرقیز جګړو او انتهاګرۍ ته وده ورکړله. د سماجی او سیاسی چارو نومیالی څېړنکار پروفیسر خادم حسین وای د جنرال ضیاء الحق د دغه امریت د دور بد اغیز نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې په گاونډي هیوادونو کې هم پریوتللو.
سیاسي ګوندونه یا سیول سوسایټي کمزورې کړو، د هغې خلاف وټ استعمال سیاسي ګوندونه مات کړو او دغه شان یو منحصر سیاسي نظام مخې ته راغی. جمهوري رویې پر استولاره او د پاکستان ټول خارجه پالیسي هغه د بهرني مقاصدو لاندې راوسته او کته سګوري د هغه هغه تاسو په دې ټول ریجن یا په دې ټول سیمه ویني تاسو ورته ویلی شي چې د سیاسي جنگ کړلو ابتدا هغه د یو لږ زمانه کې د سماجي توګه او په کلتوري توګه د پاکستان سماج کې چې کوم تکثیریت او یا هغه تکثیریت یا هغه رنگارنګي په یو شانوالي کې کوشش سره پاکستان دنه انتهاګری د دې رګونو تورنه وشته.
د جنرال ضیاء الحق دغه دور چې د فوزي عدالتونو د لارې سیاسي او سماجي کارکونکو ته سزاګانې ورکولې، دغه دور د افغانستان او پاکستان پښتنو کلتور، سماج او سیاست ته هم زیان ورسوه او په سیمه کې د انتهاګرۍ فکر تر زیلو خور کړو. نومیالی سیاسي څېړنکار امل خان خټک په وینا د پښتنو په سیمه د جنرال ضیاء الحق هغه فکر بد اغیز نن هم موجود دی او د ترهګرۍ او د فرقیز جګړو په شکل کې لیدل کیږي.
استعمال کو اسلامائزیشن پروسیس شروع کا اختلافات اختلافات کی جنگی اور
د جنرال ضیاء الحق د امریت دغه دور چې د 15 جولای 1900 نه تر 18 اگست 1900 پورې دوام لرلو، د دغه ډیکټیټر په اوږد دور کې په پاکستان کې د اعتدال او انسانی ښېګڼې فکر په ځای وسلوال او تندرو فکره ډلو زور وموندلو. سیړنکاران وایي د جنرال ضیاء الحق دغه تندرو فکر د وسلوالو ډلو سره سره په سناس شکل کې تر وسه د پاکستان په ځنی سیاسي ډلو کې هم لیدل کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د پاک افغان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر ضیاء الحق سرحدی وای چې د پاکستان په مقابله کې په افغانستان کې د هندوستان او د ایران سرمایه کاری زیاته شوې ده او د دغه هیواد د پاکستان سره په سرمایه کاری کې کمی راغلی دی. نوموړي ویلي چې د پاکستان د سرماکارۍ په حق لباندې تګلارې ښې نه دي او ویلې دي که چېرې پاکستان په دغه اړخ باندې توجه ورکړله نو د دا وخت چې 2.5 اربه ډالره د تجارت حجم دی دا 15 اربه ډالره ته رسېدی شي. په دې حق لباندې یو ویډیو رپورټ تاسو ته د سیمینا زمنګا خبریال ارشد من وړاندې کوي.
د یو اندازې تر مخه پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم 2.5 بلیون ډالر دی او که دواړه هیوادونه تجارت لپاره سازګار ماحول ولري نو دغه حجم 15 بلیون ډالر ته رسېدی شي. خو د پاک افغان چیمبر اف کامرس او د پښتونخوا مشر ضیاء الحق سرحدی وایي چې د پاکستان سختو پالیسیو له وجې اوس 80% کاروبار افغانستان ته د ایران د لارې کیږي او د افغانستان تجارت کې اوس ډیره برخه د ایران او انډیا تاجران لري کوم چې بولاند د پاکستانی تجارتیانو په لاسو کې و.
د ایف بی آر نن طرف نه او منیسټری اف کامرس نن طرف نه د نوې نوې نوټیفیکیشن کیږي دی وجه سره دی وخت د سورا زیاتې خبردار دی کې دمو د افغان ترانزیت ټریډ کم کاروبار دی هغه 70% د چابهار او بندر عباس باندې شفټ شوی دی. دې کې دوه مشکلات جوړ شو دا ټول تجارت اخوا ډیوایډ شوی.
ضیاء الحق سرحدی وایي چې پاکستانی تجارت زیاتولو لپاره حکومت ته یو شمېر ګامونه اخیستل وی.
د موږ حکومت یو نوټیفیکیشن وکړو کې هر یو مال د پاکستان نه کم افغانستان ته بځي هغه به هارډ کرنسی کې بځي ڈالر کی بجی دے سرا دے دے اقدام سرا دمون کم تجارت دے آغا آگے بندے ڈین منصفی اثرات مرتب شو بلکہ پیرشیبل کم ایٹم دی سنگا فریش فروٹ دے سبزیاں دی غخا شو چیرگان شو گے شو دا پیرشیبل ایٹم دی دے کہ ڈالر کے دامال نشیت لے بلکہ التا ڈیر پرابلم دی تو ہم بارڈر بندے دا دے وقت بجلی یو نظام صحیح نشتا ٹیلی فون سسٹم التا نشتا آن لائن بینک گلتا نشتا دا ٹول بینکونه دا کم مشکلات دی کم پورے مکی یو ڈانچہ ٹھیک نشی دا تجارت زیاد نشی کی دی.
سیڑھوں کی وائی دوانا ہے وادونا تجارت حجم زیادتولو دیر امکانات لری خود کاروباری آسانتیا و نشوالے او دوانا ہے وادونا خپل منځي کړکېچن حالات یې په لاره کې لوی خنډ دی. دا همکار شمالی سره ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ٹی وی، پېښور.
دکھو د ایران د ایټمی پروگرام په حواله سره یو ویډیو رپورټ د ایران د ایټمی پروگرام پر سر خبرې اترې اخیری مرحله ته ور داخل شوې دي او چې پکې دوه خبرو باندې پرمختګ چې کم دی هغه شوې ده. په دغه دوه خبرو کې یو چې کپدې دوه خبرو باندې پرمختګ شون بیا په ایران باندې چې کم بندیزونه لګیدل دي هغه کې نرمي هم راتلی شي. د ایران د ایټمی پروگرام په حواله سره نور تفصیل وایس اف امریکا پر رپورټ کې محمد عالمگیر ناورو.
د آئی اے ای اے ادارې مشر وایي د ایران په اټومي پروګرام راپور به دا واضح کړي چې ایران چیرې د اټومي وسلې جوړولو هڅه کړې یا جوړول شي او کنه. د آئی اے ای اے مشر یوکیا امان وایي د ایران په همکارۍ سره د دې کال اخر پورې دا اندازې لګول شو چې د ایران جوهري پروګرام فوزي عزائم لري او کنه. د زیاتوی تیرونه خبرو کې ډیر پرمختګ شو خو بیا هم نړیوال قوتونو او ایران لبنور کار قبول وی چې یو داسې جامع لوزنامې تورور رسی کم بچي د اقتصادي بندیزونو ختمېدو په بدل د ایران اټومي پروګرام اوتړي. سیلنکاران غنی د ایران او امریکې سخت دریزه نغواړي چې سلوزنامو وشي. د خاغلی امانو تهران ته یوې دورې به د فوزی تنصیباتو د معاینې لار هواره کړې وه. دغه مدعا د مذاکراتو کې د اچا د حل کنه تیریږي. بهروز بایات د آی ای 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 پخوانی مشاور پاتې شوی دی وی د آی ای 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 خاغلی امانو غوښتل چې د ایران لوړ رتبه مشرانو سره لیدلې وي او دا هغه اصل کسان دي چې دا رقم لوزنامه نه غواړي. دغه کسان فوج کې هم شته او امنیتي ادارو کې هم او خمینی سره هم. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خمینی کوم چې د ایران د تور سپینو مالک دی هم د دې لوزنامې ډېر حامی نه دی. د سنټر آن ګلوبل انرژي پالیسی ریچرډ نیفیو د سکایپ لارې وایس اف امریکا ته وایي آیت الله خمینی په سپینه ساده ژبه دا ویلي چې دا لوزنامه به د ایران دښمنانو او جاسوسانو لارې وپرانیزي چې دوی به په ایران کې سریله ګرځي او هر څه به اوري. ښاغلی ریچرډ وایي په دې خبره څوک خمینی نشي ګناهګارولی ځکه چې د هر هیواد د مشر به هم دغه سوچ وي. دې زیاتوي دا کمال به اوس د ډیپلوماټانو وي چې د دې لوزنامې ژبه لږه نوره خوږه کړي چې د هر چا د حلقه په اسانۍ سره تیر شي. ایران او د امنیتی شورا غړي هیوادونه په شمول د جرمني وای کی دي چې روز دوه کې سهل دورسي.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی په ریډیو دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ټلویزیون په دویمه برخه کې یو واری بیا تاسو ته هرکلی وایو. په دې برخه کې به هم تاسو ته یو شمېر رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. لول غوښې لنډو خبرونه ده.
پاکستان کې پوځي چارواکي وایي نن طالب وسلوالو سره په یو انخته کې سلور عسکر او لږ تر لږه دولس وسلوال وژلی شوي دي. دا پیښه د افغانستان سرحدي پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې رامنځته شوې ده چې د یاغیانو پر ضد پوځ غټه کچه باندې فوزی عملیات کوي.
د بلوچستان سر خار کوټه کې یو بمی چاودنه کې یو تن مړ او لږ تر لږ او یو شمېر کسان زخمیان شوي دي. د ډیو ریډیو د خبریال تر مخه چاودنه د کوټې په باچا خان چوک کې شوې ده او یره دا چې د مړو او د جوبلو شمېره زیاتې ده هم شي. بلخوا د بلوچستان کور کمانډر لیفټیننټ جنرال ناصر جنجوا ویلي دي چې د بلوچستان ځینې خلک د ملک بهر په ډالرو او پاونډونو کې لوبي کوي او د ازادۍ په نوم بیګناه یا معصوم ځوانان بلوچستان کې په جګړه اخته کړي دي.
د پاکستان داخله چارو وزارت د سپریم کورټ هغه خبره رد کړې ده چې پکې ویل شوی د ترهګرۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان یا ملي تګلارې باندې جدي عمل نکېږي. د کورونو چارو د وزارت ویان په یو بیان کې ویلي دي دوی د عدالت د فیصلې احترام کوي خو له دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد ملي عملي پلان باندې څه عمل نکېږي.
د پاکستان رینجر عسکرو په کراچۍ کې د 15 مشکوک وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. رینجر د کراچۍ ښار مختلفو برخو نه په بیلابیلو جرمونو کې ککړ دغه کسان نیولی دي. په نیولی شوو کې د ځینې تعلق د یوې سیاسي پارټۍ سره هم دی. اخوا په کراچۍ ښار کې د سختې ګرمۍ په وجه د 1300 کسانو د مړه کېدو وروسته په ملک کې نورو ښارونو کې هم د ګرمۍ درجه ډیره لوړه شوې ده. نن د خیبر پښتونخوا په اکثره برخو کې د ګرمۍ په وجه ناروغان هسپتالونو ته وړل شوي.
د امریکې په مشرقي ائتلاف په ختیځ شام کې نن او پرون هوایی بمباری کې لږ تر لږه 30 د اسلامي ریاست وسلوال وجلی دي او یو شمیر نور یې جوبل کړی دي. نن په یو بیان کې ائتلاف ویلي دي دوی په بمباری کې د اسلامي ریاست د وسلوالو تر استعمال لاندې ودانې او لارې په هدف کړی دي چې په رقه کې دننه او غیر چاپیره وي.
او په یونان کې د ملک په یو مهمه مسله د ریفرنډم لپاره د رای ورکولو پروسه شروع شوې ده. بس پورې دا معلومه نه ده چې یونان به په ملک کې د خرچو په کمولو او یورپ نه د نوري قرضې اخیستو لپاره رای ورکولی شي او کنه د یورپ مطالبه بردی او د اروپایي زون نه د وتلو لار بخولی.
د نایجیریا صدر محمد بوهاری په مسلمان ټولنه باندې غږ کړی دی چې د تندربه اسلامي ډلې بوکو حرام لخوا د تشدد نه ډک فعالیتونو غندنه وکي. نوموړي دا غږ د هغه وروستو کړی دی چې د روژې په میاشت کې د هیواد په بورنو ریاست کې دغه ډلې خونړي ځانمرګي حمله کړی دي.
او د ایران لانچمن جوهری پروگرام په سرلوزنامي تر رسیدو د پاره خبرې نن مهمه مرحله ته داخلي شوې دي چې پکې په دوو خبرو پرمختګ شوی دغه کې په ایران لګیدلې بندیزونو کې نرمي راوستو او د ایران جوهری مرکزونو ته د سارنوالانو د تک خبرې شامل دي. ماهران کوشش کوي چې د شپږو نړیوالو طاقتونو د ایران خارجه وزیرانو ترمنځ د جوهری لوزنامې اخیرنۍ مرحلې ته رسیدو نه وړاندې مسلې هواري کړي. د لوزنامې لاسلیک کولو لپاره دوی خپله د جولای 8 نیټه ټاکلې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اف امریکا د ریو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په خبرونو کې تاسو واوریدل چې په یونان کې په یو مهمه مسله باندې د ریفرندم عمل شروع شوی دی. دغه مهمه مسله څه ده؟ په ایران کې دا وخت کې اقتصادي حالات چې کم دي هغه تر کومه حده پورې رسیدلی دي؟ په دې ټولو موضوعاتو باندې زموږ همکار محمد اکرام په سټوډیوز کې دی موږ سره، نو دوی نه په تفصیل اخلو. جی اکرام، تاسو لږ شانتي دي مسلې ته کتلي هم دي چې په یونان کې دا وخت کې څه قسمه اقتصادي حالات روان دي؟ کاوریدونکو خبر کوي چې مسله کوم حد پورې رسیدلې ده په موجوده کې په دې وخت کې.
یقینا سمینای سن چې دا وخت کوم مسله ده په یونان کې. یونان د سختو مالی مشکلاتو سره مخ وو. د یورو زون چې کوم مشران دي د هغې سره د یونان د حکومت خبرې اترې روانې وي، د وزیر اعظم الکساس سیپراس په مشرۍ کې. خو یونان ته چې کم شرطونه ایښودل شوي وو، وزیر اعظم الکساس سیپراس ته هغې سره اختلاف لرو، او په زیر دې چې هلته کومه فیصله کړې وي هغه بال خپلو خلکو ته وړاندې کو، یعنی د هغې کوټ ته وبښتو چې دا فیصله به اولس کوي چې آیا دوی ته د ملک دیوالیه کېدو نه بچ کېدو لپاره د سختو شرطونو په بدل کې قرضې ورکول هغه دوی منی او کنه. خو په خپل باندې نوموړي په خلکو غږ کړی دی چې دغه شرطونو ته په نه کې جواب ورکړي، یعنی چې دوی دغه سخت شرطونه نه مني. او هغه وایي کچري دوی په نه کې جواب ورکوي نو دوی په یو ډیر ښه پوزیشن کې چې د یورو زون سره دی خبرې اترې وکړي. یولس میلیونه خلک هغه رجسٹرډ ووټران دي چې په دې کې برخه اخلي، او چې کمې نظر پوښتنې راغلي دي هغه دا ښکاره کوي چې خلک نیم په نیمه باندې تقسیم دي. ځنې د شرطونو په حق کې دي، یعنی ځان په یورو زون کې پاتې کول هم غواړي، او وایي چې خیر دی شرطونه دي سخت وي خو چې دي د یورو زون نه ونوځي. خو ځنې بیا د دې په مخالفت کې دي، یعنی د الکساس سیپراس سره په حق کې ولاړ دي.
اکرام، د دې په یونان کې چې کومه دا مسله شروع شوې ده، اقتصادي ډېره حد پورې خراب شوې ده، یو قسم له ډیفالټر شوې ده یا خسارې سره مخ ده، ولې د دې حالاتو ته یونان ورسېدو؟ د دې مسلې بنیادی وجه څه ده؟
غټه مسله څنګه چې مونږ وایو ډیفالټر شو، دیوالیه شو، نو غټه مسله د پیسو ده. د یونان سره پیسې نشته دي. دا به دریم ځلی چې د یورو زون نه بدوي قرضې ترلاسه کوي. خو چې کله تاله قرضې یو کس تر کوي نو هغه ځینې شرطونه دي، ځکه چې هغه به خپلې پیسې بیا څنګه اصولي دي. ورته آسټریټي میجرز وي. آسټریټي میجرز کې دا دي چې ته به په خلکو باندې ټیکسونه سی واکې، د هغې سره سره به حکومتي خرچې داري چې تنخواګانې به کمې د خلکو، د هغې سره خلکو ته چې کمې پینشنې ورکولی کېږي په هغې کې به هم کمې راوستلی کېږي. خا د یونان چې کوم بانډونه دي، بانډ هر حکومت خرڅوي په خلکو باندې، په سرمایه کارانو باندې. سرمایه کاران د هغې په بدل کې بیا پیسې ورکوي، خو د یونان بانډونه هم څوک ناخلي چې یونان ته پیسې راشي، په هغه پیسو باندې بیا خپل حکومت اوچلوي، څومره کارونه دي هغه پې اوچلوي. نو دا وخت کې هغوی د مالی بحران سره مخ دي، یعنی پیسې ورسره نشته. کال 2008 او اتم کې چې کوم په ټوله دنیا کې مالی بحران راغلی، ډېر ملکونه په هغې کې وو، خو بیا هم د یورپ ډیرو ملکونو ځان د اوبو د پاسه وساتو، سرونه برو ډوب شوی نو. خو یونان په هغه هر څه کې ډیر ښکته لاړې، یعنی د قرضو د بوج لاندې رالی. حالانکه ډېر ملکونه د امریکې باندې به هم قرض وي، خو بیا د امریکې دومره وس طاقت شته دی چې هغه قرضې واپس ورکړي. د یونان هغه وس طاقت نشته دی چې دغه پیسې واپس ورکړي. او د آی ایم ایف چې کوم اولنی قسط 1.8 اربع ډالره په هغې ورکولو کې هم پاتې راغلی دی.
او کچرې نه دا ریفرنډم دا عمل چې شروع شوی دی، کچرې خلک په نا کې جواب ورکړي چې څنګه د یونان وزیر اعظم هم په خلکو باندې غږ کړی دی، نو بیا به د دې نتیجې صحیح د یوران د یونان حالات چې کم دي هغه به لږ څه خوالي ته لاړ شي، او که نه د دې الټه بار څه وشي.
که چیرې خلک په نه کې جواب ورکوي نو د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس خو وایي چې دی به په یو ښه پوزیشن کې، دی به یو ښه ډیل وکړي د یورپي مشرانو سره. خو د یورو زون مشران او څېړونکي وایي چې دا یوه اشاره ده چې یونان به د یورو زون نه وځي. په دې کې 19 ملکونه دي، د دې ټولو یوه کرنسي ده، هغه یورو ده. که چیرې یونان د یورو نه وځي نو بیا به دوی واپس خپلې کرنسۍ ته ځي، او دا به د یورو زون لپاره هم ښه خبره نه، ځکه چې تر اوسه پورې یورو زون په یو بلاک کې پاتې شوی دی، یوه کرنسي وه. او د هغوی هغه چې یو خبره به کېدله چې یورو زون ډېر کلک ولاړ دی، په شاته کېدلی نه شي، نو دا به د هغې خبرې اړخ ته اشاره وي چې یورو زون ماتې دی هم شي، او یونان به هغه اولنی ملک جوړیږي چې دا به د یورو نه وځي، د یورو زون نه بوځي، او واپس په خپلې زړې کرنسۍ ته ځي.
ډیره مهرباني محمد اکرام.
ډیره مهرباني. دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو د زمونږه دا یو ساعته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري، او په ټلویزیون یې کته هم شي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف په پنجاب کې د پولیسو د رول ساینه کړې ده. په شیخوپورا کې چرته چې یو ایسایی خزه او خاون د قهر ډک مظاهره چانو نه بچ کړل شوي دي، په هغې باندې د توهین رسالت تور پورې کړل شوی. خو ویلي دي حکومت لا په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره نور څه هم کول پکار دي. نوموړی په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه باندې په پنجاب کې فرقه ییزه انخطو په حق لباندې هم تفصیل ورکړی دی. د دې نور حال د اسلام آباد نه زموږ خبریال ارشد حسین راکوي.
د رواني اونې دوران د پنجاب ایالت د ضلع شیخپوره په مکی سیمه کې پولیسو په مداخلت کولو سره عیسائی خزو خاوند د رپارېدلې خلکو د تشدد نه بچ کړی وو. د اطلاعاتو مطابق دغه عیسائی خزې او خاوند ته یو داسې بینر ترلاسه شوی وو چې پرې د تعلیم په حق له ځینې پیغامونه درج وو، او هغوی به دغه بینر د اوده کېدو لپاره د تولې په توګه پکاروو. ویل کېږي چې په دغه بینر باندې د قرآن پاک د آیاتونو ژباړنه هم لیکلې شوې وه، او په دې بنیاد باندې د مکی کلي یو نایي او دوه مذهبي شخصیاتو په مسیحي خزو خاون باندې د مذهب د سپکاوي تور لګولی وو. مطبوعات د پولیسو د قوله وایي چې راپارېدلې خلکو دغه عیسائی خزو خاون د کور نه په زور را بهر کړه، او وهل ټکولې ورسره وکړه، خو پولیسو په وخت باندې مداخلت وکړه او عیسائی خزو خاون د راپارېدلې خلکو نه بچ کړه، او په لاهور ښار کې عیسائی مشرانو ته وسپارل. پولیس دا هم وایي چې په دغه تور کې د سیمې دوه مذهبي مشران هم نیولې دي. پاکستان کې دا لومبه زل دی چې پولیسو په وخت باندې د مذهب د سپکاوي په یو شخړه کې مداخلت کړی دی، او د سپکاوي د تور لاندې راغلي عیسائی خزو خاوندې بچ کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی مشره میرمن زهرا یوسف د مقامی پولیسو د غګام ستایي، او وایي چې حکومت له د پولیس فورس د رجحان په بدلولو کې هم کار پکار دی، ولې چې د دغه قسمه پیښو مخنیوي د پولیس ذمہواری ده.
ایک طرح سے ہم دیکھیں تو اس قسم کا دونوں جو نظریہ ہے اس میں فلیش کی طرح لگتا ہے. کچھ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پروگریسو لبرل اور ٹالرنٹ ملک بن کر رہے، اور دوسرا چاہتے ہیں کہ جو ان کا نظریہ ہے اسلام کے بارے میں اس پر قائم رہے پاکستان.
زہرا یوسف وائی دا ویل چگنی پاکستان کی پا اولسی کچ دا تندروے او ترہگرے پزد شعور بیدار شوی دے گران دی. خدا ویل کی دیشی چی اس دا پاکستان دا اولس زیادہ را برخا دا تندروے او ترہگرے نا تنگ راغلی دا. نوور سرا دا مذہبی تندروے پیخی ہم مخ ترازی او دا سی لگی چی دا امن زغم او دا تندروے دا نظریو ترمیانزا یو ٹکراو روان دے. یو برخا پاکستان یو ترقی پسند او آزاد خیالا ملک لیدل غواړي او دویمه برخه چې د مذهب په حق لکه نظریه لري هغه په ګرد پاکستان باندې ورته پل غواړي. د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن د کال 2014 د رپورت مطابق پاکستان کې د مذهب او فرقیز تشدد یو سلسلور سلویخ پیخې مخې ته راغلي دي او د مذهب د سپکاوي په تور کې 9 مقدمه په کال 2014 کې درج کړي شوې دي او اوس هم د پاکستان په مختلف عدالتونو کې د مذهب د سپکاوي د 1,00,000 نه زیاتې مقدمه د التواء ښکار دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان کې اکثر لا اکثریتی مسلمانان د ذاتی جګړو او د جایداد د قبضه کولو لپاره د مذهب د سپکاوي قانون کاروي او د مذهب د سپکاوي د قانون زیاتره غلط استعمال د پنجاب ایالت نه رپورت کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خپرونه ده په کراچۍ کې چې د سین صوبې تر ټولو غټ صنعتي ښار دی. هلته کې د سختي ګرمۍ د لاسه په نږدې ورځو کې تقریبا 1,400 کسان مړه شوي دي او د سختي ګرمۍ زور خو کراچۍ کې وسلک ډیر کم شوی دی، خو د موسمیاتو اداره وایي چې د پاکستان په نورو برخو کې وس د ګرمۍ درجه ډیره زیاته لوړېدو اړخته روانه ده. خیبر پختونخوا کې هم دغه شانتې حالات دي. د موسمیاتو اداره وایي د 2 ډیګري سینټیګریټو نه واخله تر 4 ډیګري سینټیګریټو پورې چې کم دی هغه ټمپریچر یا درجه حرارت هغه رسیدلی دی او سخته ګرمي شوې ده. خلک چې کم دی هغه ناروغه کیږي هم لګیا دي د ګرمۍ د لاسه او هسپتالونو کې هم د دې لپاره انتظامات چې کم دي په هغې باندې لاس پورې شوی دی. اسلام الدین ساجد نه په دې موضوع باندې نور تفصیل اورو.
د پاکستان د نورو ایالتونو په رنګي په خیبر پختونخوا کې هم د تیرو 2 ورځو راسې د ګرمۍ کچه ډیره سیوا شوې ده چې له امله یې د خلکو ستونزې هم زیاتې شوې دي. د راپورونو تر مخه یو شمېر خلک د ګرمۍ د لاسه بې هوشه شوي او هسپتالونو ته رسېدلي دي. دغه کې د پېښور جرنیلي هسپتال، شیرپاو هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته 10 تنان راوړل شوي وو چې پکې سپینګیری او زنانه هم شامل وو. د دارو درملنې نه وروسته دغه تنان هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. د لیډي ریډنګ یا جرنیلي هسپتال مشر ډاکټر عدنان وای چې دوی خپل شوبه ایمرجنسی کې احتیاطاً ټول انتظامات کړی دي.
کیجولټی کې کوم تر ارینجمنت دی چې هیټ سٹروک په وجه یا غو په وجه یا اگر په وجه مطلب ګرمه والا الحمدلله لارج کوته سو پته دا هر قسمه صورت حال هغه مینج کړی لګیا دا کنه کوم سره ان شاء الله مطلب بیا غا چې ډریپس وی میډیسن وی یا انجکشن وی او بیا سٹاپ وغیرہ الحمدلله ټول مین موجود دی. او فی الحال دا سه اډراپ انکریز ہونے شو یا اچانک انکریز دې ریاض کراچۍ په شان خوشي کم روټین کې کې
خیبر پختونخوا شمالی او مینځنو سیمو کې د تیرو 3 ورځو راسې د بارانونو لړۍ وردیدلې ده، ځکه د ایالت ټولو سیمو کې د ګرمۍ کچه تیزی سره سیوا شوې ده. د موسمیاتو محکمې راپورونو تر مخه پېښور کې نن د ګرمۍ شدت 30 درجه سینټي ګریډ، کرک، لکی مروت او ډیره اسماعیل خان کې 2 تر 4 درجه سینټي ګریډ، مردان کې یو کم 30 او ملکن ډیویژن اوارو سیمو کې 15 درجه سینټي ګریډ پورې ګرمۍ ریکارډ کړې شوې ده. د پېښور موسمیاتو محکمې سارنې مرکز یو افسر جنید خان وایي چې نن او سبا به د ګرمۍ د شدت هم داسې روان وي او سبا ماښام نه وروسته بیا د بارانونو پیل کېدلو امکان دی چې هغې سره ګرمۍ کچه واپس کمېدلی شي.
جنوبي اضلاع کې ټمپریچر زیات ټولو کې تقریبا داسې 42-43 سلیګرېډ خان دونو کې او ځکه چې ویدر فلحال بالکل کلیئر دی او موسم صفا دی، ټمپریچر نور تیز دی، ټمپریچر ډېر زیات باران دی موږ څخه نن په تور دغه نه ښکاري سبا لیټ نایټ سبا مارنے کے چانسز ہے. پشاور کے جی کے پی کے زیادہ تر علاقوں کے چانسز ہے. سبا میں ټیمپریچر وی زیات پوي خو سیکنډ ټایم کې ان شاء الله نایټ کو موسم خوشي
د ګرمۍ کچه سیوا کې د لوسره په خارونو او غریزو سیمو کې د بجلی لوډ شډینګ هم سیوا شوه دی او نن ټوله ورځ د بجلی تلو راتلو لړۍ روانه و د بجلی محکمې چارواکو د وینا تر مخه د ګرمۍ شدت سیوا کې د لو په وجه د بجلی نظام ډیر لوډ نشي زغملی ځکه د بجلی تلو راتلو شکایتونه را روان دي بلخ د صحت پوهان وایي چې خلک دې د ورځې او خصوصا د ګرمې او ماسپخین کې د کورونه بهر وتلو په ګرمو هواګانو کې ګرځېدلو او کار کولو نه ډډه کوي ځکه چې د روژې میاشت کې ګرمۍ پر روژهدارو ډېر زر اثر کوي او په صحت کمزورې خلک بې هوشۍ سره هم مخ کولی شي اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
ځوان دی
او که زوړ
نر دی
او که ښځه
وایس اف امریکا ډیو ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري
تاسو هم پکې برخه اخیستئ شئ ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی پاکستان او افغانستان د پولیو پر ضد ګډه اقداماتو یا ګامونو باندې اتفاق کړی دی او وای په سرحدي پوله باندې با ځانګړي ګامونه اخلي په دې باب چمن کې د دواړه هیوادونو د روغتیا او پوځي چارواکو په غونډه کې بل شوي دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله باندې با سلیرش ساته د پولیو پر ضد ساسکي برکوونکي چارواکي موجود وي او یو ماشوم به هم د ساسکو بغیر نه پرېږدي نور حال په دې حق باندې د سیمه زمنګا خبريال ایوب ترین راکوي
په غونډه کې پریکړه وسوه چې دوی به په ګډه سره پر پوله باندې و باب دوستی ته نږدې د پولیو د ناروغي په ضد نور ځانګړي ګامونه پورته کړي او اوس به څلورویشت ساعته د پولیو د ناروغۍ په ضد کار کوونکي د دواړو هیوادو ترمنځ پر پوله باندې موجود وي او هغه ماشومانو ته به د پولیو سره د خوندي کېدو څاڅکي ورکوي څوک چې د پاکستان سره و افغانستان ته وړي او یا د هغه ځایه دلته راځي په دې اړه په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن چا چې خپله هم په دې غونډه کې ګډون کړی و نور حال څه داسې راته بیان کړي
بارڈر پہ ہم نے پرمننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ بنایا ہے یعنی وہاں پہ 24 گھنٹے یعنی ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے ان کے لیے ایک باقاعدہ کنٹینر ہے جس کے اندر ہم ویکسین کو حفاظت سے رکھتے ہیں وہاں کچھ بجلی کا ایشو ہوتا ہے اسی لیے ہم نے سولر ILRs وہاں پہ رکھے ہیں تاکہ ویکسین حفاظت سے رہے اس کے بعد ان کے تمام کے پاس شیٹس ہوتی ہیں وہ شیٹس بھرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ
ڈاکٹر سیف الرحمان وائچدی پر پولا باندھی باقاعدہ طور پر ٹرانزٹ پوائنٹ جوڑ کھڑی او الته با څلورویشت ساعته د دوی کارکوونکي موجود وي د دې مقصد لپاره یو کنټینر هم درولی دی په کوم کې چې د پولیو د څاڅکي د خوندي او د یخ ساتلو لپاره دوی هلته د شمسي توانایي انتظام هم کړی دی ځکه چې هلته د بجلی یا برق ستونزه زیاته ده نوموړي زیاته کړه چې پر پوله باندې هر ورځ شاوخوا 2500 داسې ماشومان د افغانستان څخه پاکستان ته راځي یا بیرته د دې ځای څخه هلته اوړي د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې څخه کم وي د روغتیا د چارواکو په وینا چې د پولیو د وایرس د مخنیوي لپاره په میاشت کې د دواړو هیوادو د چارواکو یوه غونډه لازمي ده ځکه چې د پولیو وایرس د یو ځای څخه بل ځای ته په اسانۍ سره انتقال کېدای شي که مخنیوی نه وسي دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د افغانستان و پولې ته څیرمه د بلوچستان په کلب عبدالله ولسوالۍ کې اوس هم د پولیو وایرس موجود او ګرځي کارپوهان په دې باور دي که چیرې دغه وایرس ختم سو نو د ټولو بلوچستان څخه به د پولیو ناروغي د همیش لپاره ورکه سي ځکه چې دغه وایرس له امله د کلب عبدالله ولسوالۍ یولس یونین کونسلان زیات خطرناکه ګڼل شوي دي په کوم کې چې به حکومت 268 ښځینه کارکوونکي په کار ګماري څوک چې به دلته کور په کور ګرځي او ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټ
په پاکستان کې چې هر کله د سه د روزه میا شروع شي هر کال نو د خلکو دا ګیله ډیره زیاته شي چې د روزه میاشتې شروع کېدو سره سم دکانداران او چې کوم نور کاروباریانی هغه د خوراک د سامان خصوصا بې چې کمی دي هغه ډیره زیاته اوچت کی سکاله هم دغه مسله چې کوم ده هغه د حکومت د کوششونو نه باوجود په بازارونو کې لیدل کیږي او خلک ته ډیر زیات زپلې شوی هم دي د ډیور ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي هم د شانتی او بازار ته تللی دی او هلته کې د خلکو نه پختلې دي چې د روزې دویمه اشره شروع شوه ده نو د خوراک د سامان خصوصا نرخونه سدي دغه ریپورت ته وښی
د بلوچستان ایالت د نور برخو سره سره دلته په چمن سره د شارګوټي کې هم ادي خلک د روزې په برکت میاشت کې د خوراکي توک او د تر میوه د لوړو بایلو وجه د مشکلاتو سره مخامخ دي یو ادي قصوي د پخپل سرکاري ملازم دي خود د تنخه په دغه وس حال کې د کور اخراجات نسی پر کوي
زمانو عبد مالک دي سرکاري ملازم يم کوم تنخه سمته ګورمنټ راکې مهنه په هغه باندې مرد د زوري اخراجات مقصد د کور دال چولې را نوري سبزياني دا موږ نو سپدي په سپله په سره سوالي پر دې باندې سرکار یک شم پراخص دي غز دی راسي 5000 10000 د کسابانو د دې دغه سدي وصول خپل چي پاني واخ بیا د عوام پر سانه حالي سوک نسته
خو یو دکاندار شیر علی وای چې دوی هیڅ کله ذخیراندوزی نه کوي د خوراکي توکو قیمتونه د لوړ سره لوړ دي ځکه چې دوی ګران ور کوي
بر دا اوس دا یو سو شپې تقریبا 400 روپی ګران سره دالونه هر یو تقریبا 10 روپی 15 روپی دی هغه د لوړ سره سم مطلب د های لیول د مارکیټ سيزي ګران سي وي غالبا زه دا نه سم وای چې دکاندارن ذخیراندوزی کوي مش په خپل مطلب دا لغ دي بس کم شیر او تبا خرج
خو د خوراکي توکو سره سره د تر میوه په خاصه د خټکی او اندوانو د زردالو او د سنتروزی اس د سیم خپل پیداوار دي هم دغه دروژې په میاشت کې قیمتونه ډیر لوړ شوی دي دغه تر میو د لوړو بایو په حق له ادي وګړي څه دارنګ وای
زمانه می درسته دا سنتروزی د څه د زمره خپل علاقې د توبې زردالو دي دغه په 140 پم کیلو رانی سو هټکی دي یو کیلو په 75 پی دي چاري دي د زیارت سره دي په 140 پی دي تل تخرسي
زمانه محمد سلیم دي ډیره ګرانې د سنتروزا په 4 پی دي چاري کاټن په 1.5 سل پی دي هټکی کیلو په 75 پی دي اندوانا په 25 پی زردالو په 140 پی روزا کې دار سړی میوه تا وا کې جو خواغه د مسكين سړی دروازه وته دي ډیره ګرانې ده
خو خټکی خرڅونکي یو دکاندار وای چې دغه خټکی د دوکي او د ورنای څخه په ګرانه باید دلته راځي او کوم د افغانستان خټکی دی هغه لړ سره شروع دی خو دغه قیمتونه د دې خټکی څخه لا هم لوړ دي
دا خټکی د دوکي سره راځي بوغرار سموږ راوړو په 50 پی کیلو دلته موږ په 75 پی کیلو ورکو لاس پیمش پر کیلو ګټو لیکن د افغانستان غیر سیدل دی هغه وس دی لړ راځي 4 پی یو کیلو دی درنایو د دې لکو سره راځي بلوچستان الهکې سبا اکثر ګرانه
خو د سیمه خلک دروژې په میاشت کی پروژمات او پښتمی دواړه باندې غوشي لازمی خوري خود دغه غوشه ک کوښنی غوشه ده یا غټه غوشه او یا د چرګ دغه بای هم ډیر زیات لوړی سوی دی
زمانم زین لانی غوشه په شپږ سر پی د پسغه وایغه بیاډ په سلونیم سواډ والا په 300 اتیا دی د چرګ غوشه په 340 پی دی حکومت ګس په سره وزن نه سن خلاصي خرچې ډبلې دی او کاربارونه غد ولار دی نومره حکومت سره ایله کو چې بازار دکاندارانو باندې راو ګرځېټونه ورک
خودلته په چمن سره د شارګوټي کې قیمتونه برقرار ساتلو د پاره پرایس کنټرول کمیټه هم جوړه شوې ده چې یو ورځ و بازار تر اوتل او جرمانی ولګولې خود دغه پرایس کنټرول کمیټه مشر مرستيال کمشنر اپیس قاسم و ډیور ریډیو ته وویل چې دوی دکاندارانو ته نرخنامې ورکړي دي کم دکاندار سي د نرخنامې څخه سیوا قیمت طلبي د هغه نشاندې دي عوام وکي چې دوی د هغه په ضد کاروایی وکړي خو عوام دغه د پر هر چوکاټ باندې ولاړ ناری او چغي وې چې قیمتونه لوړ دي او قیمتونه لوړ دي خو سرکار دې چې د عوام د نشاندۍ په انتظار په خواجه خوب بده دي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیور ریډیو چمن
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دي
وایس اپ امریکا ډیور ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com
<音楽><音楽>
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا یو ساته د ټلویزیون خبری خبرونه تاسو واوریده و هم لیدا په لک سات کې به دا سرته رسیږي. خو پسته دی بیا تاسو د 15 منټو خبرونه اوري او د خبرونو نه پس بیا د نن د ورځې شپه په خیر پروګرامي د وکیل خان سره به تاسو اوریدئ شئ او برخه هم پکې اخیستئ شئ. 00120520503003800000 ټیک
بالکل کو تاسو نه چرته زمنګا خبرونه پاتې شي وي نو زمنګا په باندې باندې هم زمنګا پروګرامونه اوریدلی شي www.voa.radio.com هلتا تازه خبرونه هم وي او څومره چې زمنګا د خبرو اترو پروګرامونه دي د هغه سره سره د خبرونو کم پروګرامونه دي ټول تاسو هلتا اوریدې او کتې شي. مونږ سره اوسې یو شبکې یو ځل بیا تاسو ته وړاندې د 15 منټو خبرونو سره راځو.